noches.
سلام ستړي مشه د ماسیګر شپک په جدي تاسو مخه کلاساته رادیو نوري د خبرونه په خبرونو پیلو. نن سهار د کابل د پنځمې ناحیې په کمپنۍ بازار کې یو لوی اور لګیدلی دی. د راپورونو په اساس اور د لاسي توکو او لیلامیو په مارکیټ کې لګیدلی. د مرګ شوبلې یا احتمالي زیان په اړه راپورونه نشته. په خپل رسنیو کې د دې اور لګیدنې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښیي د اور لمبې نورو سیمو ته پراخیږي او تر ډیره لوړو لوګۍ هوا ته پورته کیږي. په ویډیوګانو کې د ځینو وړو چاودنو غږونه هم اورېدل کیږي چې ښایي د وړو ګازو ډبو چاودنې وي. امریکا ته د دولسو هیوادونو د اتباعو د سفر د بندیز په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ فرمان سر له دوشنبې نافذیږي. ټرمپ د دغې فرمان له بهرنیو هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظتیت کړی دی. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استونی، ګینیا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن په دغه سفری بندیز کې شامل دي. خو د امریکا د دایمي استوګنې یا گرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د امریکا ویزې ترلاسه کړې وي له دې بندیزونو معاف دي. هغه افغانان چې د متحده ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شویو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښمن دي. دوی وایي چې د سفر دا بندیز ممکن دوی ته بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره اړه کړي. د دوی په خبره چې ممکن طالبان ترې غچ واخلي. د جرمني پولیسو یوه ښځه وروسته له هغې په مونی ښار کې په ډزو ویشتله چې په دوو نورو کسانو یې د چاقو حمله کوله. دغې دېرش کلنې ښځې وروسته په روغتون کې سوار کړه. د جرمني خبر اژانس پی ډي راپور کړی دی چې د شنبې په ورځ د ښځې په ترزو نزه سیمه کې پر یوه سړي او ښځې د چاقو برید کړی دی. د بایرن ایالت د پولیسو ویاند ویل چې د بریدګرې ښځې لخوا د سړی او ښځه په سطحي ډول ژوبل شوی دی. د برید انګیزه لا روښانه نه ده. او هسپانیا او پرتګال به نن شپه د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولۍ لیګ په لوبه کې سره مخامخ شي. دا په زړه پورې لوبه د افغانستان په وخت د شپې 11:30 بجې پیلېږي. تر لوبې مخکې ګڼو خلکو د فوټبال له وتلي ستوري کریسټیانو رونالدو سره د ځوان او تکړه لوبغاړي لامین یامال د مخ کېدو په اړه څرګندونې او مقایسې کړې دي. رونالدو بیا په یو خبري کانفرانس کې وویل چې پارلمان باید د خلکو فشار نه وي او هغه پرېښودل شي چې خپله لوبه وکړي ځکه ډېر استعداد لري. فرانسه او جرمني به هم د درېیم مقام لپاره سیالي وکړي. دا دوی لوبه بیا د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 بجې پیلېږي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې سره دا مطالبه واورېدلی شئ. ایرانی چارواکي وایي چې تیره اونۍ کې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې په لسګونو غیرقانوني کډوال نیولي دي. ایران ته به ورشو هلته به د افغان کډوالو وضعیت ترسره شریک کړو. نن په افغانستان کې د لوی اختر دویمه ورځ ده. په چې په لوی اختر کې قربانیان کېږي بېوزله خلک وایي چې له مودو وروسته یې پخه خوړلې ده. نن به په اړه نو چې سیاتر ته ولرو همدارنګه کابل د باور شو چې حل ته خلک د پاکو بو له نشټل شکایت کوي.
او به ورسته بلی کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو دا اوس د اختر دویم ورځ ده. تر اوسه پورې زموږ دومره په کور کې اوبه نشته چې موږ یو پیاله چې وو.
نو مطالعه نشته نړیوال مسایل ته هم تم کې کوم ارتیا مواړه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بی هم ستړی مشای زفرید سیالی ما پا تخنیکی چارو که رزر شفیق یارده. پا افغانستان که یو شمیر بیوزل کورنی وای موده وروسته پا دی اختر که خپلو ماشومان دا غوخه پخه کرده. دا دوی بخبره دا قربانی غوخی دی چه دا قربانی کون کل خواه دوی دور کل شوی. پورت وقت که یو شمیر حقه کسان چه دا قربانیگانی کرده وای دا قربانی دا غوخو یو لوی برخ یارمانو کورنی و تا زنگری کرده. نور تفصیل پا دیر پور که.
د لوی اختر په دوهم ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بیوزله کورنۍ وای ډیر موده وروسته د اختر له برکته وکولای شول چې د خپلو کورونو په دیګي بخارونو کې ور بیا غوخه پخه کړي. د کابل اوسیدونکو ګلدستی ازادي راډیو ته وویل
سوالات
چې موږ خپل پروژه کې میاواري او کیرا لیکلې با او بیا پرون موږ په خاک راغله نو خوشاله ورته ټول شهر څه نه کوي سړي زړه ورته کېږي دې غوښې ته چې وې نو خورې وګورې زړه دې ورته کېږي نو بیا پرون هم په خاص وایبانانو سره مې وخوړله.
یوه بله مېرمن چې د مزار شریف ښار اوسېدونکي ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل نن شپه به خپلو اولادونو ته د قربانۍ هغه غوښه پخه کړي چې ګاونډیانو یې ورته استولې ده.
د بیکاری او بیوزلی له امله د غوښو خوړل او اخیستل ډیر سخت شوي دي. میاشتې کېږي چې ماشومان مې غوښه نه راخوړلې او نه مې اخیستې ده. شکر چې د قربانۍ اختر راغی او زما اولادونو د غوښې مخ ولیدو ډیر ورته خوشاله وو. نن شپه به یې پخه کړم.
پرون شنبه د جون ومه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. په لوی اختر کې ډېری مالداره کورنۍ قرباني کوي او د قربانۍ د غوښو یوه برخه خپلو خپلوانو او یوه برخه په اړمنو کورنیو ویشي. یو شمېر کسان چې په دې اختر کې د قربانۍ توانایي درلوده وایي د قربانۍ د غوښو یوه زیاته برخه یې بېوزلو کورنیو ته ځانګړې کړې. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې سږ کال په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، دوی آن د قربانۍ په غوښو کې خپله برخه هم اړمنو کورنیو ته ورکړه. لډلې د نومان په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل
مخکې نه ډېر زیات دلته غریبانان لرو، ډېر زیات محتاج خلک لرو، کم کډوال چې راځي دا هم ډېر زیات بېوزله دي. نو ما خپله د قربانۍ هغه ډېره حصه چې خپله حصه مې پکې شامله وه هغه ما په غریبانو باندې وویشله او هغو ته مې ورکړه تر څو یو خیر مو چې د خپلو ورونو ته خپلو خویندو ته ورسیږي تر څو هغو په کور کې هم د یو خوشحالۍ ډک اختر وشل منځله.
په افغانستان کې اوسمهال بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. انده چې بېوزله وګړي د اختر په ورځو کې هم د مرستو هیله لري. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څومره چې ویل کېږي، خو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او د فقر، بیکاري او د خلکو اړتیا کچه په بېساري ډول لوړه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون د جون ومه وویل په افغانستان کې داسې مهال خلک اختر نمانځي چې په دې هیواد کې له هرو پنځو کسانو یو یې په لږه ویده کېږي. دغه بنسټ په خپل اکسپانډه په یو بیان کې غوښتنه کړې چې دغه خلکو ته باید خوراکي مرستې برابر شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریشت ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو مخه غلاسه د رادیو نه اوري. د مرسي کوپرز په نوم یو نړیوال موسوي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. دا د غیر دولتي موسسې په تازه چلن کې چې برټنوي ګارډن رسپانی پرون د جنو مخبره کړې ویلي چې کابل کې نیمایي ژورې څاکانې وچې شوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ښایي تر 2030 کال پورې د کابل اوبه وچې شي. تفصیل په دې راپور کې
د اختر دویم ورځ در تروسه پورې اوبه نشته دی. سلویخ مترسام
رحمت الله د کابل ښار د الوخیلو سیمی اوسیدونکي دی وایي نن د اختر دوهمه ده خو د دوی په کور کې د چایو لپاره پاکې اوبه هم نشته. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کور په ګډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډېرې ژورې څاګانې وچې شوي او هر دوه ورځې وروسته د دوی سیمې ته د اوبو ډک ټانکر ورځي چې دوی ترې په بیا پیري.
څلوېښت متره سام وهلې وه، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلې دي دغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. دا اوس د اختر دویمه ورځ ده، تر اوسه پورې زموږ دومره کور کې اوبه نشته چې موږ ته یو پیاله چای وکړو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ته اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې د دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
رحمت الله وایي مخکې د دوی په سیمه کې له 15 تر 30 متره د ځمکې ژوروالي کې پاکې اوبه راوتلې، خو په خبره اوس په 100 مترو کې هم دا چاره ناممکنه ده. د کابل د خیرخانی مینی یو اوسیدونکو مزمل هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې خار کې د ځمکې لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي. نو موږ ویل دوی د څخلو لپاره په پیسو اوبه رانیسي. دی وایي په نلونو کې د میاشتې 2000 اوبه راځي چې دا بسنه نه کوي. موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 افغانیو پورې له ټانکرونو نه اوبه اخلو. دا یوه لویه ستونزه ده د سیمې د ټولو اوسیدونکو لپاره. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د میرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداری ورکړې. د دغه موسسې په څېړنه کې چې پرون شنبه د جولای 8 برتانوي ګارډن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوسمهال 8 میلیونه انسانان ژوند کوي. میرسی کورپ سویلی په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچا 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین پر راپور کې خبرداري ورکړ شوې چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی داسې موثر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب مترو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړو صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداری ورکړی. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاک اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډېر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې هر څومره عاجل کېږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځمکني د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متي الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي و چې د کابل میشتو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنجشیر له سیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړي او د بودیجې له منظورې سره سم به په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 400 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونه ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزو په اړه اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکه شوي کسان ادعا کوي چې د هواري لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
تاسیز موږ لا ساده راډیو نوري وړاندې بعد افغانستان په اړه نور مطلب هم درته ولرو، خو اوس به ورشو یوه نړیواله موضوع به راواخلو. د غزې د بشري مرستو بنسټ وویل چې نن یکشنبې په غزه کې د خپلو مرستو د ویش او مرکز بیا پرانیزي. د دغه بنسټ مرکز د شنبې او جمعې په ورځ د امنیتي دلایلو له امله تړل شوی و. تفصیل سلطان سرور نورو.
د غزې د بشري مرستو بنسټ وایي د شنبې په ورځ مرکزونه د حماس ډلې د ګواښونو له امله وتړل. د غزې د بشري مرستو بنسټ چې د امریکا د امنیتي او لوجستیکي کمپنیو په مټ کار کوي وویل چې دغو ګواښونو د دوی د فعالیت مخه نیولې، خو فلسطیني جنګیالو دا تور رد کړ. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله پیژندل شوې ده. د حماس یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته وویل چې هغه د دغو ادعا شویو ګواښونو په اړه هیڅ معلومات نه لري. امریکا او اسرائیل حماس د ملګرو ملتونو د بشري مرستو په غلا تورنوي، خو حماس دا تور هم ردوي. د غزې د بشري مرستو بنسټ جی ایچ ایف چې د امریکا او اسرائیل ملاتړ برخمن دی په خپلې عربي ژبې فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د غزې په جنوب کې د رفح په مرکز کې به یو مرکز د یکشنبې په ورځ بیا پرانستل شي. په ورته وخت کې اوسیدونکو ته ویل شوي چې د پرانستلو ساعتونو د مخه مرکز ته نږدې نشي، که نه نو دوی به ونشي کړای چې د خوراکي موادو بستې وویشي. د غزې د بشري مرستو بنسټ جی ایچ ایف د جمعې په ورځ هم د امنیتي دلایلو له امله خپل د ویش مرکزونه وتړل او له اوسیدونکو یې وغوښتل چې له تاسیساتو څخه لرې پاتې شي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې اسرائیل غزې ته د مرستو رسولو بندیز کې اسانتیا ومنله، خو د مرستو ویش د ملګرو ملتونو د مرستندویو سازمانونو او نورو مؤسسو په ځای د غزې د بشري مرستو بنسټ په غاړه واخیسته. د جرمني د خبري آژانس د ریپورت په اساس د غزې د بشري مرستو په بنسټ باندې انتقاد شوی چې د ملکي وګړو ژوند له خطر سره مخ کړی او د بشري بېطرفانه مرستو د ویش د منل شویو معیارونو څخه یې سرغړونه کړې ده. تیره اونۍ ملګرو ملتونو وویل چې ګڼ شمېر فلسطینیان د لوږې سره مخ دي او د دوی د ورځنۍ انرژۍ مصرف د هغې اندازې څخه ډېر کم دی چې د انسان بدن د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. اسرایلي ځواکونه د غزې په تړانګه کې د حماس سره ځکه په جګړه بوخت دي چې د دغې ډلې ملیشو او متحدینو یې د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه په اسرایلو باندې بېساری برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 تنه نور یې برمته کړل. فلسطینی منابع وایي په تیر یو کال او میاشتو کې په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې له 45,000 څخه ډیر خلک وژل شوي دي، خو دا نه دي ویل شوي چې په دغو کسانو کې څومره شمیر ولسی او څومره پوځي کسان وو.
facebook.com/azadiradio
اوس به هم ایران ته ورشو. هلته به د ایراني چارواکو وروستۍ څرګندونو په اړه باندې واورو چې ویلي وو په تېرې اونۍ کې په زاهدان کې په لسګونو غیر مجاز اتباني ولیدي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار یو اوسیدونکی و. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ښار نه ګڼ افغانان نیول سوي او ډیپورت سوي دي.
دلته د افغانانو پر وړاندې ډېر ظلم، بې عدالتي او ناوړه چلند روان دی، نیول روان دي، او یوازې زاهدان کې نه، په ټول ایران کې همدا حالت دی. دلته یې ډېری خلک د کار له ځای ونیول، ډیپورت یې کړل. ښځې او ماشومان یې هم همدلته پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه ایراني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله په دې وروستیو څو ورځو کې په سیستان بلوچستان ولایت کې د سلګونو غیر مجاز اتباعو د نیولو راپور ورکړی دی. ایراني رسنیو له دې ډلې ایرنا او مهر خبري آژانس شنبه د جنوبه د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار د پولیسو قمندان حمید نوري په حواله ویلي چې زاهدان ښار کې په تیری اونۍ کې 461 غیر مجاز اتباع نیول سوي دي. په خبر کې وړاندې د نوموړي په حواله راغلي چې دا نیونې د خلکو رضایت جلبولو لپاره د ټولنیز امنیت د پراختیا د طرحې د پلي کېدو په ترڅ کې نیول سوي دي. د یادونې ده چې ایراني چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز اتباع اصطلاح افغان بې اسنادو کډوالو ته استفاده کوي. د ایران په یو شمېر نورو ولایتونو او ښارونو کې هم افغان کډوال له نیولو او جبري استلو شکایت لري. د ایران په اصفهان ښار کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې دی هم د وروستیو ستونزو له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
یکی از فامیلا بود، تقریبا یک 7-8 سال میشه که اینجا بودن که درست پیش از یه دونا را گرفتن، حتی اصل کارشان گرفته بودن.
دو کورنی مو یو کس دی، تقریبا مو کلکیگی چه دلته جوان کول اختر دو ورزی مخ که ایده کل لزینی ولیده. کورنی سخت نرم و خفه در دیری پلت نی پسی وکری چه بالاخره ای دو ورزی ورست اول را غلی چه مو پولیسونی ولیو او نیم روز طرفت مو شری پوزی هم و نیم روز تای شرلی. کورنی دلته سرگردانه در دری مخشوان و میرمنی دلته پاتی دی. دوی بل
دا وایي ایرانی پولیسو د دوی په سیمه کې د اختر په ورځ د اختر د لمانځه پر مهال د دې د لیورو په ګډون ګڼ افغانان نیولي او لسان سره بیولي دي. د ایران په پلازمینه تهران کې استوګنه افغان خبریال مرزیه محمدی هم وایي چې په تیری و اونۍ کې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې د افغانانو نیول زیات شوي او له دې ویرې ډیری افغانان له کورونو بهر نسي وتلی. مرزیه ازادي راډیو ته وویل
نیول سخت زیاد شوی دی. افغانان دلته سخت په عذاب دي. له دې ویرې چې وینې نیسي آن څوک تر نانوی تللی نشي، درملو اخیستو ته څوک نشي تللی. اوس یې آن ښځینه پولیسو ته دنده ورکړې چې ښځې افغانانې ونیسي. زما روحي رواني وضعیت ډېر خراب دی. سهار چې کار ته ولاړه شم تر ماښامه چې بېرته راځم مېرېږم چې څه به کېږي. موږ افغانستان کې د ګواښونو سره مخ یو.
په راپور کې مرکه شوي کسان ادا کوي چې پولیس د افغانانو د نیولو پر مهال ترې هر څه ضبطوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورنیو او خپلوانو ته احوال ورکړي. دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران حکومت په دې وروستیو کې له دغه هېواده د افغانانو د نیولو او ایستلو بهیر چټک کړی دی. تېره اونۍ د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندېدو اعلان وکړ.
تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري و په همور شو د افغانستان لپاره د پاکستان د پوخاني څنګهړي اساسي آصف دراني سره د مشال رادیو خبريال مجید بابر مرکه ورو چې د افغانستان او پاکستان پر روان وضعیت سره خبري کړې دي.
موجوده تازه خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان دا وی چې موږ خپل سفارتي تعلقات د سفیر کچې ته لوړو، نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریالیټی حوالې سره دا سمانه ده.
زما پوزوست ګام اخیستل شوی دی او د سبه چې کوم موجوده اوسنۍ چې کوم ډیپلوماټیک سټیټس دی هغه څه لوړ شوی دی، خو دې سردای چې د زموږ سفیران دوی ته د یو په بل ملک کې یعنی اکسس پورې یعنی ملاقات او د خبرو اترو په لړ کې د زیات اسانتیا پیدا شي.
دورانی صاحب، یو خوا خو ګورو چې افغان طالبانو په اړه باندې په نړۍ کې د منلو په رسمي توګه په سفارتي حواله سره د تعلقاتو په حواله ټول چپ خلک ناشتي، نو بیا په داسې حواله سره د پاکستان لخوا داسې ګام تاسو څه ګڼئ چې یاره دا به د نړۍ سره د پاکستان تعلقات خراب نه کی؟
نه، نړۍ ګوره، نړۍ خپل پرایورټیز دي او د پاکستان یا په ګوان کې کوم ممالک دي دا هغوی خپل پرایورټیز دي. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، ګاونډي ملک دی. هلته چې کومه ستونزې دي څنګه د هلته یو څه پرابلم کېږي موږ د هغه سره متاثر کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی د هغه هېڅ دغه نه کوي. خو زما خیال د ګوان چې کومه مملکت دي هغوی خپل پرایورټیز دي، نو هغه په نظر کې دا کومه ګام اخیستل شوی دی د ده چې نړۍ کوم وخت فیصله کوي هغه خو په کار دی چې وکړي. په دې چې څلور کال سوی دا نړۍ دا منی چې افغانستان کې ثبات راغلی دی، هلته امن راغلی دی، هلته کوکنار چې دی هغه باندې کنټرول کړی ده، مګر نړۍ دا نه منی چې دا به نه کوو. هغه هم مسایل څه دي، هغه سره دغه نه کوم اختلاف هم نه کوم، مګر خبره ده چې ځینې شیان هم سوی دي. نو او اوس هم دغه سره اړیکې کده دغه نه ساتي، ډایرکټ نه ساتي، ډایرکټ خو دوی ساتلی دي.
دورانی صاحب، چې کله مونږ وایو چې یاره په رسمي توګه باندې یو ملک یو بل ملک نه دی منلې او اغوی سره دغه سي سفارتي اړیکې برقرار ساتي، دا دواړو کې څه فرق دی؟
نو فرق دا ده چې تعلقات څه دي. هغه خو خبره ده چې مطلب اوس یعنی دې ته دغه دوی دغه نه دی ورکړی، یو رنګ رسمیت نه دی ورکړی، نو مگر اړیکې سږي نو او دا دا دغه څه دي. مطلب خبره تیرې روان دي، تر اوسه واده یعنی نکاح نه دي تړلې.
د دې نه مخکې سر چې کله په شپږ نویم کې افغان طالبان په واک کې راغی، پاکستاني هیواد په ډومبي ورځو کې ومنلو، بیا سعودي عربستان او نور، دا اوس ولې پاکستان د دینا پشا دی؟
دا هم هغه موږ تجربه چې ولیدله په هغه کې سعودي او پاکستان او امارات و متحده امارات، خو دا درې مملکتونه چې په رسمیت یې پېژندلی وو د طالبان حکومت، نو هغه سره هېڅ فرق نه پرېوتې. خو نو دغه وجه ده چې موږ هغه دپاره خو اوس هم منتظر یو، مګر دا چې کومه د سفارت سټېټس دی هغه هم اوچت کړی ده. نو دا یو مثبت ګام دی یعنی پاکستان او انسان په لړ کې دی. زما مطلب دا دنیا څه نه دي او هغوی ته اوچت نه هم په دې شي هغوی یو ساورن ممالک دی، دوی خپل ساورن فیصلې به کوي.
دورانی صاحب، چې کله په دې نږدو کې تاسو د پاکستان لخوا استازی وي د افغانستان لپاره، نو هغه مودو کې دغه کړکیچ لږ زیات شوی او بریدونه، بیا د پاکستانی طالبانو په اړه باندې افغان طالبانو سره خبرې، او بیا دغه تجارتي لارې بندې، د بیا نور داسې مسائل، او ستاسو په دې کې تګ راتګم شوی، آیا دغه مسائل دغلته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ آیا صرف د خبرو دي کدې کې سبسټنس سمشتا لکه واقعي حقیقتونه دي په دې کې؟
پروسس روان وو یعنی دواړو هیوادو منځ کې پروسس روان وو، مګر هم دې کې شک نشته وو او دا اوس دې شروع هغه شګېړې خواته روانه ده. نو دا ډوښه مثبت دغه د ډیولپمنٹ کې بل
ستاسو چې کله د پاکستان استازي وي په هغه مودو کې ستاسو ډېری خبرې دوی سره شوې وي او هغه به میډیا ته نه راوتي نو آیا تاسو ګڼئ چې ستاسو په منځ کې یو ډېر انټینس خبرې اترې روانې وي او بیا ځکه تاسو لاړئ چې یاره د غزای نه او چې هغه خبرې نتیجې ته نه رسېدې؟
مطلب زه خو د هغه یو پروسس برخه وم او پروسس و نو او پروسس خپل په ځای و خپل په ځای چلید او خپل په ځای دغه خپل یو حد ته رسېدل و نو دا ډیپلوماسي کې پروسیسز وي هغه ټایم اخلي ځینې ټایم یو یعنی زغرده مسلې حل وځي او ځینې ټایم چې دی ټایم اخلي نو افغانستان او پاکستان منځ ته لویه ستونزه د هغه د چې پی غو هغه مسایل دی اوس هغه لرو چې دې لړکې به څه مضبوط ګامونه به اخیستل کېږي.
پاکستان وای مونږ ډیر ستاسو په لاس ثبوتونه افغانستان ته ورکړی دي او هغه ثبوتونه هغه دي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو موجودیت خای افغان طالبان له دینه انکار کوي. دواړه خواوې حقیقتونه جدا دي. تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟
او سوز وو او صدې کې د نظم چې ثبوتونه ورکړل شوی دی دا نه دي. دا خالی مازه د میډیا د پاره یو او خبر اتر یا گوسپ خبرې کیږي. خبر دا چې ستونزه خپل په ځای باندې
لکه دا خبره چې آیا ستاسو په لاس ثبوتونه ورکل شوي دي پاکستان خپل دریځ پر روښانه توګه افغان طالبانو ته کړی دی نو تاسو ګڼئ چې یاره دا حقیقت نو داسې د میډیا خبرې وي؟
نه زه د جزئیات باندې نه ځم. مطلب نه یم خبره ماته سورس راوشه چا دا ویلي.
سورس دا دی چې کله تاسو وایي په هغه دوران کې د دوی چې منځ کې یو بیک ګراوند ډیپلوماسي داسې ذرایع وي چې هغوی دا خبرې کولې چې یو بیک ډور ډیپلوماسي د طالبانو د سرنډر په حوالے سره یا د طالبانو سره د نورو حوالو سره د خبرو اترو کیږي. آیا دې کې څه سب سنسو سورسز به دا خبرې کولې او هغه خلک دي چې هغه مونږ پیژنو او دا هغوی لاسرسی هم شته معلومه؟
اکثر دا دی چې دا پروسس خپل ځای اوس هم هغه پروسس روان دي او هیله لرو چې مثبت ګامونه پکېږي د دواړه هیوادو د شګرې دپاره د پرمختګ دپاره. نو دا هیله لرو خو زما زه اوس یعنی
دورانی صاحب دغه وطنونه د دواړه وطنونه او خاص توګه د پښتنو د ازمکه چې ستاسو مو سره تعلق دی زمام مو سره تعلق دی په دې ټولو په 200 کلونو کې ډیره وزپل شوه د تجارت خبره کې دا بیا ستاسو وختونو کې د لارې ډیر وختونو پورې به د چمن لارې تر ډیر وختونو بند وه. افغان طالبان یا پاکستانی حکومت د تجارت د سیاست نه یا د دې نورو مسلو نه ولې نه جدا کوي؟
نه هغه متاسفانه د پروسس داسې روانو چې دې کې دا کړکېچ پیدا شو مګر اوس ډېر ښه سوي او هیله لرم چې دا به نور مخکې به نور هم ښه شي او تجارت لار نه صرف دغې هغه ته دوی هم ورکوي بلکې
دورانی صاحب چې کوم موجوده افغان طالبان دي تاسو ګڼئ چې د هغوی د پاکستان په اړه باندې دریځ رو رو سختیږي ستاسو به چې کوم رابطې کې دي؟ ځکه چې ډېر خلک دا وایي چې د افغان طالبانو کې دننه ډلې جوړې شوې د پاکستان سره تعلقاتو په حوالے سره او الته کې یو فکر نشته.
ولا کرشتا د توام زه نه خبر زه اورم کوم اخبارات وایم مگر داس ما داس نه دی او په کار هم دی چې دولت پاکستان چې دی هغه د دولت افغانستان په اړه نظر وساتي دا وایي ډېرې دي دغه دی او سوشل دی هغه د دوی کار دی دوی خپل سوورن سیاست دی هغه کولای شي. نو دې کې زه هغه پوزیشن کې نه یم چې خپل وینا وکړم خپل یو تبصره وکړم. دا تاسو کولای شئ تاسو جرنالیست تاسو کولای
به حیثیت یو خپلواک انالیست او څېړنکار تاسو ګڼئ چې افغان طالبان موجوده چې کوم هیئت ته هغه بغیر د اختلاف دی او دا یو سنټرل کمانډ او د دوی خبره یو ده؟
ما تاسو اوس جواب ورکړو چې دوی هغه دولت کې مختلف سوال جواب پیژن مختلف رائے لری خلق دغه زما هیڅ تعلق نه دی. او هغه چې دولت افغانستان سو وای هغه مهمه ده. او هغه چې دولت افغانستان وای چې ما ودلی دی نو هغه د پخوانه ډیر مثبت دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ